څلور بجې شوې د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. نن د مې 9 د پښتو ژبې ورځ ده. په دې اړه مرکه له نورو راپورونو نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې او اونیس پروګرام سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا ګواښ وکړ چې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه ویروس مثبتې پیښې اوج ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. او په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه مخ په کمیدو دي، خو په آسیا کې بیرته پیل شوې. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلې محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، د دغه ویروس مثبتې قضیې به اوج ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو خبري کلیپ کې رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ښاغلي مجرو، د تیرو 24 ساعتونو پیښې داسې وبللې؟
په تیر 24 ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د منځ نه 643 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کرونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعاً په افغانستان کې 14,509 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کرونا ته شکست ورکړو، او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د تازه پیښو ډیر شمیر په کابل کې دي. 211 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې بیا د کرونا ویروس څخه د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 12,500 اوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نام زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د مسلین د وینا په اساس باندې وژل شوي دي، همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره و افغان سرتیری وژل شوی، او خو په لویدیز فرا ولایت کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 8 تنه پولیس افسر وژل شوی دي. افغان چارواکي بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبانو، په فرا کې 8 وسلوال طالبانو وژلي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوو ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کیږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. نن جمعه د مې 9 د خبرګولی نامه په سکال د پښتو د ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري. له دغې ورځې له 2 کلونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې چې پښتانه پکې میشت دي نمانځنه کیږي. په افغانستان کې سکال د دغې ورځې په مناسبت لوی غونډې نه دي نیول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دې ورځې د مبارکي او همدارنګه د دې ورځې د ودې لپاره په ډیر کار کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دغه ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ویلې ده. اخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر لیکلی دی چې د دغه ورځې په مناسبت د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي وی او د زیاته کړي افغانستان د ډیرو خوږ ژبو کور دی. د خبره د افغانستان ملت هره ژبه د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. په افغانستان او نړۍ کې ځینو کسانو او فرهنګیانو د دغه ورځې د نمانځنې لپاره غونډې نیولې چې اکثر به یې په آنلاین توګه دایر شي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او همدارنګه د ازادي راډیو همکار محبوب شاه محبوب د دغو غونډو په اړه وایي.
موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خنډونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه موږ یو شمیر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې یو کیک پرې کوو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چېرې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او د دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
اوس هم د نړۍ خبرونو ته ورځو. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی. په بریتانیا کې به راتلونکې اونۍ د ماشومانو ښوونځي بیرته پیلېږي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپلې لار پرانیستې دي. خو جنوبي کوریا د نویو پیښو په ثبتولو سره بیا د کرونا ویروس په خاطر محدودیتونه زیات کړي. 200 ښوونځي به راتلونکې نې وټړل شي. په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه واتلکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,60,000 کسان مړه شوي دي. وروستۍ خبر هم له تاجکستانه. په تاجکستان کې یو خبریال په وروستیو څو ورځو کې دوه واره تر بریدونو او ګزارونو لاندې نیول شوی دی. عبدالله غربتی د ایشیا پلس په نوم یو آزاد خبري اژانس ته کار کوي چې په تاجکستان کې د ځمکې د خویدو په پیښه باندې د راپور جوړولو په خاطر وهل خوړلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او یو ولسوال دی هلای ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې ورستې هڅې کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل نږدې شوی دی. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوی او حکومتي چارواکو د خبرو اترو په اړه هم جزئیات درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړونې په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
په نورو موضوعاتو کې مدني فعالان وایي په میدان وردګو ولایت کې ډیری شخصي او دولتي ځمکې غصب شوي. د ولایتي شورا د یو غړي له خولې به واوري چې دغه سبان څوک دي.
هم دولت کې سره د خپل نفوذ لري او هم سره چې دغه شخصي خلک دي زورواکي دي او د مافیا خلک دي نو دغه شخصي خلک دي.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره چې په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی د هغه د روغتیاي وضعیت په اړه مرکه لرو.
متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما د کرونا تست مثبت بدن مې مقاومت کافی پیدا کړل ولی تر اوسه هم وایرس ژوندۍ ځنه وایرس ما سره شته.
په متحده ایالاتو کې د وزګارو خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه په نړیوالو مسایلو کې جزئیات درکو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس وای قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچنی اختر کې درې ورځنی اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو لور لدی اقدام څخه هر کله د بین افغانی خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نموړي په خبر افغان حکومت هیلمند دی چې بین افغانی خبرې ژر پیل شي.
طالبانو خپل حکومت لپاره وایي چې بندیان خلاص کړي، دا د بندیان خلاص کوي اوربند دو اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه. بیا د 2000 بندیان د اعلان خبر وشول، تر موږ د یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه مور خلاص کړ. دغه قدم په قدم باندې مخ تلل، دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري. موږ له دغه بستره زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زمونږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لوري د 2000 بندیانو د خوشی کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پریکړې صلاحیت لري. ښاغلی عبدالله ولسمشر غني له لوري د 2000 طالب بندیان پاړه د نموړي د ورستي اقدام هر کله کړی دی. هممهاله د طالبانو په خانه چارواکي سید اکبر غل آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامسته شوی د باور فضا بې ساري ده. د وی طالبان او افغان حکومت باید دغه تر لاسه شوی فرصت لاسه ورنه کړي او بین افغاني خبري پیل کړي.
دواړو پر پورته د مناسب دي چې ډیر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورس. دا په دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دی هغه په دواړو طرفو کې د زور او لیک بین افغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشی کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندوز او بغلان ولایتونو کې آتی افغان سرتیری آزاد کړ. خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیاندی. په اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې 9 افغان سرتیری وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو وین محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فراه په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم د اوربند اومنه ورته اعلان وکړ. خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي، د داشان حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوی هلی هم اغیزمنولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مقام وایي قرائن ښایي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو پر مسله د خبرو لپاره په کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم به له دې 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشی کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشی کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا د جوړولو سره څومره مرسته کړې؟ آیا بین الافغاني خبرو ژر پیل ته څه هیله مندي پیدا شوې؟ اجملان پر دې موضوعاتو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو پلاوی به له حکومتي لوري سره پر کومو مسایلو تر هر څه مخکې خبرې کوي.
طالبانو پنځه کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د په خاطر باندې سوی تفاهمات منځل اړ شي او دوی موږ تخپل بندیان خلاص کړو، موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړونې په خاطر باندې دغه بندیان خلاص. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره همداده چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لارې هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري، یو یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ تخلاصي هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي او زموږ نه بمرسته غواړي. همداشان کوم کله دوی مرسته غواړو دوی به موږ ته مرسته کوي.
د طالبانو یو هیئت مخکیم راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت هي او دلته یې په کابل کې وختل دي بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي، خو وروسته د هیئت خپل سفر پرې خود او بیرته ستون شو او ویل چې په باسونو کې پرمختګ نه دی شوی او ویل کېدل چې له کابل نه خوابه دی تللې. د وسنی پلاوی توپیر له هغې پلاوی سره چې مخکې راغلی و تاسو په څه کې وینئ؟
تیر هیئت خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللی، او دا اوسنی هیئت هم ښه راغلاس وایو، خو دا چې ګلی مانی وی دا خو دا خود د مذاکراتو طبیعت دی. کله کله پروسی کامیاب شي، کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شي او دوباره کامیاب شي، بلکې د ښکته پورته راځي پکې کله شروع شي کله بند شي. خو دغه نوی هیئت راتګ هم په زمان کې دا قدم ګڼو، نو امید دی چې دغه مباحث صورت ونیسي، دوی هم د کاوسلینه کار واخلي، دوی هم خپل تقاضاوی په قالب کې داسې قالب بندي کې چې هغه قابل د عمل وي. ولی په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې انشاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي او د بندیانو دغه پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او زند هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره دیو دایمی اوربند پاړه د خبرو مخاینه ولیدا. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه دی زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو او الهمدارنګا یو اوربندم ټینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هواری دود د دوړ لورو ترمنز او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خن په لری کېدو دی.
زه فکر کوم چې تر ډیره حد پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف تریدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیان د خلاصون خبره مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتره خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځیږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې د پروسه مخکې لاړ شي، او بیا هم دغه 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخي رئیس انتظار خادم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه د زمکو د غصب مسله ده. په میدان وردګو ولایت کې د میدان وردګو د ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې دي. د دې شورا یو غړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې دغه ځمکې له زورواکو څخه راخلاصې کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته وویل چې په میدان ښار کې زورواکو ان د ولایت مقام د ودانی تر څنګ هم ځمکه غصب کړي دي. دی وای هغه چا چې د غزم کې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړی کې هم لري
زمالمدار دې چې دا کارونه کوي دا سره د عام دولت کې سره د خپل نفوس لري و هم سره د هغه شخصي خلک دي زورواکي دي دولتي ځمکې دي په دغه ملت او د بیت المال مال د بده باندې په دولتي تاسیسات جوړیږي حکومت باید اجازه ورنه کړل شي خو دا د رئیس جمهور هم په دې موضوع سره اساس د تر وګړو په دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري نو د منګا غوښتنه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره د ټول ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي
د دغه ولایت مدني پالین وای زورواکونه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي مدني پال حمید الله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي سیاسي پال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي
که حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې په نوبت سره په ولایتونو په خاصه توګه په کابل کې او په ولایتو کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته راوګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کورنه نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي تاثیرات پرې ډېر زیات شي
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي د دغه ولایت د والی ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده
ممکن او ممکن ځکه دغه ټول هیواد کې ممکن ځینې سیمه غصب شي ځینې ځمکې د دولت څخه غصب شي کومه دغه موضوع ده چې نیولې
قانوني
دا په داسیال کې د چ ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیر 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې و چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې و چې دا کار په لومړی توبونه کې دی خو داسې ښکاري چې حکومت په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
استرالیا تایید کړی ده چې د نومبر په 28مه نیټه به په پرت ښار کې د کرکټ لوبو کوربه وي د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي له استرالیا سره د افغانستان د لومړی ټیسټ لوبې د ترسره کېدو په اړه په دې وروستیو کې ځکه پوښتنې رابرسېره شوې وې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله پر سفرونو بندیز لګېدلی و ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي
د پنځشنبه په ورځ د می په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ د مهالویش لمخې به لومړی لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي د دوغ لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوی وي ځکه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغه د کورونا خطرناک وایرس منځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي عادي حالت ته راوګرځي او همدا شانتي پروازونه هم پیل شي ترڅو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو لکه بالا لزیمبابوي سره راتلونکي میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه، افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه، په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیګ بیش لیګ پر مهال ډیر مینوال وموندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په 6000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري، خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او 2 له آیرلند او بنګلاديش څخه ګټلې دي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د پښتو ژبې د ورځې د منځنې پر موضوع یو مرکه لرو.
دغه ورځ هر کال منځل کیږي بیلابیل فرهنګي، علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولیږي.
د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم په همدې برخه کې وړاندې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار والی وایي لا یې هم د کرونا وایروس ټیسټ مثبت دی او ډاکټرانو ورته په قرنطین کې د بیا پاتې کېدو ویلي دي، خو حیات الله حیات په عین حال کې وایي روغتیایي حالت یې ښه دی او خپل کارونه هم روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره پر مخ بیایي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی حیات شاوخوا 6 ورځې مخکې په کرونا وایروس اخته شو، خو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا اوس کووید 19 ناروغي نیولای دی. له ښاغلي حیات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
یوشت شپې تکمیل شو چې زه په کور کې تجرید حالات کې یم، ځان ته قرنطین یم، د کور د نورو غړو نه جدا یم. متاسفانه په اوله اونۍ کې مې ډېرې سختې شپې تېرې کړې، ډېر سخت دردونه، تبه، بې اشتهایی او ډېر زیات مشکلات مې تېر کړل. د یوې شپې په پوره کېدو سره په تاسف سره باید ووایم چې د منګل لابراتوار خراب شوی، تخنیکي ستونزه لري. دا یو اونۍ ولې ما بیا دلته د خارجانو لابراتوار ته لاسرسی پیدا کړ په میدان وایي کې، او پرون مې خپل ځان بیا یوارې ټیسټ کړم. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما هغه څه ده د کرونا ټیسټ مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده، ولې تر اوسه هم وایرس ژوندي، ځینې وایرس ما سره شته دي چې د هغو د لارښوونې په اساس باندې 15 ورځې نور هم زه باید قرنطین ته ادامه ورکړم او بیا ټیسټ ورکړم. کېدای شي چې په برلاسه شوی ووم.
اوس تاسو په قرنطین په حالت کې والی سي؟ بلې
بلې، زه دا اوس هم د قرنطین په حالت کې مې 28مه ورځ مې ده. ولې دا پرې معنی نه و چې ما خپل کارونه نو کړی. څه کارونه چې د ولایت په کچه ده کزه تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې ما کم کارونه چې په ما پورې مربوط وو هغه د صحیح لارښوونو په نظر کې نیولو سره ټول ما که د اسناد امضا وي، که د قراردادونو امضا و، که نور مسایل و، هغه ټول ما سرته رسولي دي او هیڅکله مې خپل جرأت له لاسه نه ده ورکړی. ځکه په د کرونا په پیښو کې خپل مورال او جرأت ته ډېر تاثیر لري. هیله مې دا ده چې خلک ډېره ورخطایي ونه ښایي، خپل مورال لوړ وساتي تر څو په دغه وایرس باندې برلاسه شي.
د کرونا وایرس د لاغ پرېدو یا د چټک پرېدو یو لامل دا دی چې والی سه ویل کېږي چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. تاسو دغه موضوع څومره مهمه ګڼئ چې دغه دوره مو تېره کړې ده او لا هم په قرنطین حالت کې او تر اوسه مو هم کرونا وایرس مثبت دی؟
واقعا هم د دې نظر سره موافقم. متاسفانه په کندهار او د افغانستان په ټولو ولایاتو کې خلک د کرونا موضوع دومره جدي نه نیسي. حتی ځینې وایي چې دا خارجي پروژه ده، ځینې وایي چې دا په مسلمانانو تاثیر نه کوي او دا د غیر مسلم لپاره پیدا شوی ده. متاسفانه دغه افکارو دا بابیزه ګڼل وو چې نن افغانستان تقریبا اکثریت ولایتونه په ځانګړي ډول د عمومي لکه کابل او ننګرهار او قندهار او بلخ او هرات او دا ځینه د جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم سره وخت ده که چیرې خلق کرونا وایرس جدی و ننیسی زه فکر کوم موږ د ډیر بعد حالات سره مخامخ شو.
بله ولی سبا روسي پښتنه غدا چې خلکو ته یو څه روحي تکلیفونه پیدا شوي دي، ډیر چرت وي، تشويش کوي دغه موضوع ته چې کزه کرونا شمه خدای مکه، یعنی کرونا یعنی مرګ. څه ډډګیرنه ورکوي دوی ته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، اول خدا چې د یو انسان دپاره چې کوم وخت مقرر شوی بله نه کېږي، ولې همیش یو انسان باید ځان ته د دې مورال خپله ورکړي، د دې جرأت خپله ورکړي چې کرونا هم د نورو تکلیفونو غوندې یو وایرس ده، او که مثلا زه نن کرونا شوی یم نو انشاءالله زه به په دې باندې برلاسه کېږم. او هغه صحیح لارښوونې چې هغه ډاکتران کوي، چې مثلا هغه د ځینې هغه میوجاتو او یا ترکاري باب خوړل چې هغه ویټامین سي لري، د نورو د کورنۍ د نورو غړو نه جلاوالی ده، او صحیح تدابیر مراعات کړي، زه ډاډه یم چې هر څوک پرې برلاسه کېږي.
د کندهار ولی حیات الله حیات و چې په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپل روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کولې. 4:30 دي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ګواښ کوي چې که افغانان طبي سپارښتنې او محدودیتونه رعایت نکړي، په افغانستان کې به کرونا ویروس انساني ناورین رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په یو کلیپ کې وکړي چې د 13 ساعتونو د مثبتو پیښو په اړه باندې ثبت کړی وو. ښاغلي مجرو وویل په 13 ساعتونو کې 463 کسان په کرونا ویروس اخته دي. په دې سره ټول ټال 14,659 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 246 مړه شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. 14 طالبان هم په نښته کې وژل شوي دي. نن د می 9 د غبرګولي 9 کېږي چې د پښتو ژبې نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت هر کال فرنګیان او پښتانه غونډې نیسي، خو سږ کال د کرونا وبا په خاطر باندې لوی غونډې نه دي نیول شوي. پښتون او د دې ژبې ویونکو یوازې په خواله رسنیو یو بل ته مبارکي ورکړي او د دې ژبې په ودی باندې ټینګار کړی دی. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی دی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. په جنوبي کوریا کې بیا د تازه پیښو په ثبت سره ځینې محدودیتونه لګیدلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحدو ایالاتو کې له 2 میلیونو زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. په امریکا کې کرونا وبا د دې باعث شوی چې په دې هیواد کې شاوخوا 140 کسان وزګار شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد سالې وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هره اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کرونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو تر شمیر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوری تت ښکاري. راپورونه وایي په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه. د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي.
نن د می 9 د غبرګولي 9 د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل محبوب شاه محبوب ازادۍ راډیو ته په یو مرکه کې وویل چې سږکال د کرونا وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي دي چې له لویو غونډو تیر شي او یوازې په خواله رسنیو یې یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي. د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي محبوب سره مرکه کړي. او په سر کې د دې ورځې د بنسټ ایخودو په اړه تری پوښتلې دي.
یو شتمه پیړی په وایلو کې یو شمېر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډیره پورې زموږ د پری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیان دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي او د دغه ورځې نه به هدف دای چې په دغه ورځې به سره راټولېږي د پښتو ژبې په سونزو مشکلاتو پرمختګونو به بحث کی. بیا له هغه وروسته بیا په کابل کې سره د فرهنګیان ټول راټول شول. فکر کوم چې په هغه وخت کې به دوی سلا یا راغلي و یا بنو راغلي. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشو چې د برګولي اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي. له هغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال منځل کیږي. بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ مانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغه ورځ د بنسټي خودل یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودی او د پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ لڅ وخت چې دغه هڅه شوې دي پښتو ژبې وده کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ او تاسو یو بل کرزو، هغه ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډیره پورې بحث هم خوشحالي وي. همدا شان ځین نور فرهنګي ورځې لرو. نو په دې د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممداو چیرې په دې ورځ به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که دا د هواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه بحثونه کوي، سي علمي سیمینارونه بنسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمينه به برابرېږي. لنی کمرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یاداوري یو ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، یا دي ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، نو ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغه ورځې ټاکنه یو 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 مثبت ګام او پښتو ژبې ته ګټه رسولې ده.
په نړیواله کچه باندې د دغه ورځې د بنسټي خودلو په اړه باندې خبرګونونه څو او آیا هڅه شوې دي چې مثلا د مورنۍ ژبې د نړیواله ورځې په نوم داسې د پښتو لپاره هم دغه یو کار وشي او بل اخر یو نړیواله مرجه کې دغه په سبتو رسیدي؟
په ټول دنیا کې یو شمېر نړیوالې ورځې هم شته او لدی ور علاوه ځینی د ځینو ژبو ځانګړې ورځې دي. مثلا د اردو ژبې ځانګړې ورځ شته، د ازبکي ژبې ځانګړې ورځ شته، د پښتو ژبې شته. هغه ژبې چې د غوي هغه حیثیت یا د ویونکو شمېر کم یا له مشکلاتو سره مخ وي، ډېر پرمختللې ژبې نه وي، د دوی د پرمختګ او د ډیر لا بحث لپاره د ژبو ویونکو دا ډول ورځې ټاکلې دي. لنی کمرغه په 2008 کال کې په دې اړه بحثونه وشول چې دغه ورځ باید ثبت شي. دا چاري یو څه مخې ته سر لامړلې چې په نړیوالو سندونو کې دا باید ثبت شي، خو له بده بخته چې بیا دغه چاره ډیره ښه مخ ته لاړه. په دې وروستیو کې په 2013 کال کې هم یو ځل بیا یو هڅه وشوه. ما خپله په دغه برخه کې کار شروع کړ، باید دغه ورځ رسمي ثبت کړو. هغه پروسه یو څه مخې ته لاړه او بیا بیرته ودرېده، ځکه اړتیا دا وه چې موږ باید د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا دغه پروسه مخې ته وړوې، خو له بده بخته چې موږ په دې برخې کامیاب نه شو. خو د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې دغه کیسه که چېرته هلته د ژبې ورځ ټاکل شوې وي، هغه په نړیوالو سندونو کې ثبت ده او په هماغه ټاکلې ورځ باندې برخه لرو. زه خپل هم پاره کې یو ګډونوالی مو د دې برخې مسؤلیت را سپارل شوی. همدارنګه مونږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې زالته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډیر کم او لند لیکچر ورکم او لاغه ور علاوه یو کې پریکو خلکو ته دا وخیو په سوشل میډیا کې چیرې د پښتو راز باید ون منځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد او د ازادۍ رادیو له همکار محبوب شاه محبوب سره مرکه مو اوریده. اوس هم د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ستاسې د خوشی په هله د دې د اونۍ د خبرونې وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ستاسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراته له تبصره در ته خبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته وار ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دې اونۍ کې یواز تاسو راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، زه غلالی پولاد یم د هلمند ول ټول او وادال ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. هله چې دغه اختر په راکې دوه سره زموږ په هیواد کې یو سلفات ټول راځي او ټول او وادال کوم دغه هله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو تر مخنیوي هم دغه د تاسو د خپل دانو سره څه وکي او وصول مراکې او د دولت څخه هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچنی اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند جلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراتی کې واخی، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپل په ایران نه ځغېږم. خدای پاک چې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستان شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنو د کلن ولبین خبرې کوم. دا ازادۍ راډیو کارکونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روزې او د منځل او د سنو مبارکي ورته هم وایم. او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزې او د منځل او د سنو مبارکي ورته وایم. ډیره ښه او بزرګه میشوه او راډیو کې چې د دې روزې د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشل خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لاسر په شپه زرو په خښوې دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکي په یو ملک کې د افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دي. او خو دې په دې ظلمونه چې مسؤلیت د کوټنی اختر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کټه رقم شي او ځانيب کې راشي د افغانان دا کوم کچيب او د بدبختۍ سره مخامخ یلا پاکي دي بدبختۍ خلاص کی او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردې مملکو کې بندین دي او په چلو وخلکیږي یو یا غرموته چول کیږي یو ځل مزیتي او سکیږي لادیو کې چې زموږ د افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دي دغه اخلاص شي. وسلام.
السلام علیکم، شیر صاحب د تنظیم علیکم. ما د نامه را دې کړو د چې په معرف ریاست کې د وڅه ولس مستنې هلسي دي او ماتم مستنې دي. ما مرکزی مشہور کندھار ولایت کی اپنور اسلحہ کی داری جوڑ سو اسلحہ کی داری جوڑ سو در بستوں کا ساتھ دمان به ایسته کی رقم بستنه چی فساد سخا دغه کی وو فساد پر عمل کیدی هغه به دغه د پر اصلاحی داری به جوړ شوی وو سم اصلاحی داری تش فنامه ماز جوړ شو فکندار کی نور هغه فساد دی یوازې 210 بستنه وو ماتم بستنه دی په دغه کی اعلان شوی دی فکندار کی نو هغه معرف یوازې خپل لغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې ورته خپل ټاپه فور سرچینا متوکه وخت هم درځي کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84210 بستنه اعلان شوی دی نو ازادي راډیو سره په ډیر حیثیت باندې دغه او په ډیر درناوي سره دغه ځمکې پیغام دی در مسول چارواک پر ورسې
کندوز ولایت د شتارچې د لسوالۍ څخه خبرې کوم موږ دا کندوز لار چې د بيخي د سیسرله خراب ده او د چار وخت تیریږي ډېر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي او موټر راغلا کیږي او چې راسي کړه موټر ونیسي خلک په تراشي کې شام پیسې ځینې اخلي او موټر هم بیا یې کم نه موټر دې راغلا کوي خپل خو دې د حکومت سایه د حکومت سایه خو نه کېږي چې نږدې نه ورته باید چې د دې مخنیوی وکړي
ز املا صاحب عبد الله اول د ازادي رادو او ټول کارکونکو ته سلام په یلمن کې یو پارسل وړه او کالدار سو د مساکینو په قرار د یلمن د خزياتي چې غنم ته وړو ته اړولو ته ضرورت لري نو زما د یلمن د مقامات څخه دا هله ده چې دا مرستي ودا مساکینو په قرار او ته نه رسیږي او وړه غنم ورس پورس ګرانیږي نو دا خلک به اخر ته چم کوي نو ستاسو د حضور څخه نه دا هله ده چې دا غنم په نرخ باندې کنټرول ولګيږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي ومن الله توفیق
السلام علیکم زاب الله د زاب الله ولایت نه پیغام کوم زموږ د جمهور خدا او ستاسو د چې د چاکیتو کو مشکل ده او موږ ته جراحي ډاکټر راوړی دی موږ ته ډېرې ستونزې دي بیا موږ بیا د لوی کلینیک ته هغه ورو درېنیم زرو په ترانه او یا د نیم زرو په دوا شي او یا دې ته تاسو راځي یا د لبا ته ځو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
السلام علیکم د یاران د چهران د تاسو نه غاښ باندې ته مو بسم الله نام ځای د قامت دی عبد الله دی له کله چې تاسو له سلام مو ته راځي دا کوم چې موږ سلام نه ورته
سلام علیکم زه ازادي رادیو ټول همکاران ستاسو سلامونه وایم د سپټلان د هلمند خبرې کوم زموږ دغه د کوزمو او شازانو د پروسه کال د 500 میاشتو ماشین لا پاتې دی و بیا د غنجا په شری ول نه نه در کو سبا د کو پاتې دی دا نه پیغام کی راته نه شنه کی سپټلای ما د هلمند ولایت د خدای په امان سلامونه وایم
یا د ټول اوریدونکو او کارکونکو ته زړه د کوم سلامونه وړاندې کوم اصل سلام څخه محمد اکرم يم د بودو د باند څخه یعنی د شاولي کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراتی کوچانو وخت کړی نو موږ د ازادي رادیو څخه د خواهش دي چې د دموږ پیغام ټول چارواکو ته ورسي یو مکتب راته جوړ کی یو کلینیک راته جوړ کی چې نو خزي او ماشمان چې ودغه ته بیا یو یا د سار صفا ولسوالۍ ته د شاولي کوټ ډېر مشکل دي ډېر مزاحمت دي طالبانو لاري باندې کړی نو یو مکتب یو کلینیک دی خدای په لحاظ مرغټ کلی راته جوړ کړي حکومت نه دا غوښتنه ده دي چې مکتب ژر در زره راته دي دا د ابي اجو سم دا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل ګوره زما لونه یم ته شیطان محمودین نو کوي چې دا بندې چې زدا غواړم چې داخله شي پرونو ورته شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یو د یبال کې دا د وتی وتی نو موږ به وروره تو خو موږ غریبان خلک یو ته نه لرو وروره نو د ترایه په کورو کې راځو یو شران پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو ځر برجر وتی د موږ ماش د راتراکو وتی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بری. السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی وردګ ولایت دی دایمرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د مرزودی معیدین د پاره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزودی معیدین د پاره هم خدمات وړاندې کړي ځکه د مرزودی معیدین تر غیر مرزودی معیدین زیات مظلوم او بیچاره دینو هیله لارم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. والسلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم زه د ولایت لوګر نه د ازادۍ رادیو خبر ته سلام دی. ما غوښتنه له ملي تجار نه دغه ده دوی چې له پاکستان وړ راوړي شپږنی من وړي هغه او بوجي په ومنه باندې راځي دوی شپږنی من کرا چې بس روره دلته د خلکو سترګې پیو وی استلې بسورور خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د تجارت ولا د بسورور په تجارانو وګرځي او بسورور ټول د جرمیا کی بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسورور ټول کام دي ټول شپګنی مانه دي بسورور نه مانه چې کامي دا د ما غوښتنه د نظارت ولا د پیو ګرځي جنور په مخه کا.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
علي السلام علیکم زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزا انا غواړم درې چې ریکه کیږي دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کوم چارواکي چې دلته پر وظایف باندې دي هغه د هلمند او هلمند ته هیڅ فهم نه کوي چې دا چریف څوک نه ګریږي نه دا وتیږي. هله کوم چې مرکزی چارواکي هلمند ته توجه وکړي.
وعلی السلام علیکم همات مله زابل ولایت شینکیو لی صادق څخه مې اړیکې ولیدم. موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د ټول چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې د شینکیو لی صادق د کلات جنوب ختیځ ته 5 کیلومتر لري موقعیت لري نو د ولسوالۍ چې کوم سړک کې د 30 کیلومتر پورته او نورې خام ده موږ د دولت سره غواړو چې هر کار واده ورکول کېږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو واسي کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ډیر تر ډیره باندې کار شو سي او چې خلکو ته څه سہولت مهلت برابر شي.
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو سره ختمه شي چې له دې څخه ما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو. موږ څنګه دا غواړو د ورور شي دا د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلي دي دا تقریبا د ګریش څخه د تر دا د ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه دی دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه چې ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچي یا دی وبشي ورواچي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
موږ مټونو خبرې کوو دغه مټونو نیو دا غناله چې نړی په ازوبیو دا د زوبل پولات کې راځل ته ورو ده دا حالت دا لوړ باندې جوړ د پناورا کې په مټو باندې ورونه کو کاګونه کو باندې بیا موټر ودارې بیا موټرون ور وخیږي هلته پور ته بیا زر افغانۍ د مټر نظرې وخت یو نیم زرې وخت دا خلي بس په زه په وایلو په ټکولو بهم دی ورنه کړې خدای زر مټر راوړي دي او نو پوستا کې دننه نه اوسې چې دربندې وي ورنه کو غوړو کې دا راځي ربي د لور دا پیغام وړ چورو کې ته ورسي او دا خبر ورسي مخلوق دی غاټ پر سب جنجال دی وسلام به احترام
زمونه نه کېلې احترامات نیونه نابڅنه دار زابل نه اړیکې نیولې نابڅنه دار چې دا موږ وطن کې زیاده زابل کې مکی په سیمه کې راځي مرض ده چې خوی ده او دا ټول کلی موږ راځي به خوی یې کېږي نونه به خوی ده او سونه یې خوږېږي او ولاکه دا څه ستونزه ده دا درک نه کېږي چې هغه د دوکان ده چې دی.
السلام علیکم ورحمت الله. عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمرداد له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. محترم عزه پخپله د سترګو معیوب یم او څلور کسه نور هم په خپله کورنۍ کې د سترګو معیوبین لري چې سترګو تکلیف لري، نه دولت نه کومې خیریه موسسې او نه هم سرې میاشتې زمونږ سره مرسته کړې. کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي. نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو؟ معیوب خو یو معیوب دی. نو د آزادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږو ورسوي، ځکه الحمدلله آزادۍ رادیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي. نو که یوه خیریه موسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي، مونږ ډېر زیات مشکلات لري. د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بیخي مخامخ شوې ده. نو زمونږ سره مرسته وکړئ، هیله مند یو چې زمونږ پیغام نشر کړئ. والسلام.
السلام علیکم. زه حضرت نور د نورستان نه غریبی نه د نورګرام ولسوالۍ نه آزادی راډیو سره تماس کیم. زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبی کې داسې خاصه توجه نه کیږي، دغه چې سرکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دی او مونږ غواړو چې سرک د ولایت سره وصل شي او داسې نږدې تک را تک لارې مونږ ته برابرې شي، او دغه دی د ولسوالیو ته سرکونه وصل نه دي، د ولایت خاصه توجه نه کیږي د دولت د خوانه نورستان ته، که نه دا کومه خبره ده. بس مننه، خیر اوسې. زمونږ غږ دې لوړ پور چارو ته نشر کی او بس په خیر اوسې. مننه. آزادي نه یو جهان مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام اجما دا پیغام دی. زه شیر احمد دی من د ولایت د گریش کول سوالی د کلی گز د سین څخه پیغام تاسو د آزادی راځي پیغام پیغام کی ماشین کی پرځونه ما پیغام دغه دی چې د غزنیز د کلی گز ساحه چې د گریش کول سوالی سینه ده، دغه د روډ پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه روډ را ډک شي نو په زرګونو جوري په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه وړي دي. تقریبا یعنې دوه کلي زموږ په کلیګز کې خلاص کړی، یو د بیسو نظره کا کلی دی، یو د بل ګاراج په نامه مو انتقال ده هم کلی. دغه زما د دولت داخله ده چې دغه دغه دکه وطن ته دغه غزنی وطن ته پوخ ګرابونه واچي، د روډ غاړه پخه کړي. داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله د زمینه شول ولاړه په نورو ملکو کې پراته جفاران ماجر شول بېځایه شول ځکه ټولې روډ جوړولې. نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې دغه کلیګز سیمه چې ده دغه روډ ته دې پاخه ځایونه ورځي چې پاخه دي چې ورسره دا مدیکا دې سره په خاطر کې ټول عمر به بار به خلګو ده ټول مسلمانانو د ذکر سره دارو نه شي بند شي بار به دا وبني ان شاء الله. په ډیر امید په ډیر ارزو زما پیغام به نشر شي. والسلام به احترام مننه.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. په دې پیغامونو سره د دې خبرونې وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خبرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، به غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.